تاسو مشال ریډیو ته وجز په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې دي. به حمزه بوریوال کاکړ درته هرکلی وایم. په دې ساعته خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه روغتیا او درملنه هم لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د متحده قومي مومن ګوند پخانی مشر علي رضا عبيدي وشل شو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د روسیې په سفر دی او د لیبیا د بهرنیو چارو وزارت په برید کې درې تنه وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د متحده قومي مومن ګوند پخانی مشر علي رضا عبيدي تیر شپه په کراچۍ کې وشل شوې ده. د کراچۍ پولیسو یو مشر طارق داري جو رسنیو ته بیگانه وخت ویل چې په نوموړي په ډیفرنس سیمه کې له خپل کور سره نږدې ډزې شوې دي. هغه زیاته کړه
تر گولی لگی دلی دی دا پیخ پا آڑا پلٹنی کوو. هغه پا خپل گاڑی کی یوازی سپور بو چه موٹر سایکل سورو وسلوالو ور باندې ډزی وکړی.
د پاکستان وزیر اعظم او د سند صوبې وزیر اعلی د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د رپورټونو له مخې علي رضا عبيدي د روستیو کې د پښتون ژغورنې تحریک په حق کې هم خبرې کړې وې. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیگانه وخت د روسیې سرخر مسکو ته رسیدلی ولته بنن له چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د پاکستان چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان، ایران او چین او روس ته د سفرونو مقصد خپل منسي تعلقات او سیمه ایزه همکاري لا نور زیاتول او د افغانستان سولې لپاره په تازه هڅو خبرې کول دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د قریشي په حواله لیکلي چې افغانستان، ایران او چین ته د سفر پر مهال د اغو هیوادونو چارواکو ورسره د افغان سولې لپاره د پاکستان هڅې منلې دي. د قبایلي سلې او رګزو مشرانو په یو جرګه کې پریکړه کړې ده چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به د قانون احتجاجونو لارې خپلوي. د جرګې یو ګډونوال حلیم اورګزي پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې پرون د رګزو مشرانو په ایجنسي هډکوارټر کې په NFC ایوارډ کې د برخې د بیلابیلو منصوبو په ځنډېدو او د بیا سرشمیرنې پر مسئلو خبرې وکړې.
زمونږ کومه مسله ده د مردم شمری غلطه مردم شمری کمه شوې ده. زمونږ د علاقې کم از کم 7 لک آبادی ده او کومه مردم شمری شوې ده تقریبا 2.5 لک خلک په مردم شمری کې راغلي دي. نو هغه د وژنه مونږ دا کم زمونږ نمائندګي ده خاص کر په پارلیمنت کې نو غډر متاثر شوې ده. ان شاء الله قوم په دې باندې اتفاق کړی دی قانوني لار به اختیارو.
د جرګې ګډونوال او سینیټر اورنګزیب بیا مشال ریډیو ته وویل وزیر اعظم عمران خان د قبایلي سیلو ستونزي سر تر سره هوارول غواړي. نوموړي زیاته کړه د قبایلي سیلو په NFC ایوارډ کې د برخې لپاره په سینیټ کې قرارداد هم وړاندې کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د روستي برید د مسولیت په نه منلو او غندلو سره له دې پیښې څخه ځان نشي خلاصولی. ولسمشر غنی دا خبرې پرون د کورنۍ او د دفاع نوو وزیرانو د معرفي کولو په مراسمو کې وکړې. نوموړي زیاته کړه
په طالبانو غږ کوم چې د پرونی برید د مسؤلیت په نه منلو او غندولو سره له مسؤلیت څخه ځان نشي خلاصولی. حتی که دوی په مستقیم ډول په دغه فاجعه کې شامل هم نه وي، خو هم دوی نورو ته د دغسې فاجعې زمینه برابره کړې ده.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې ځانمرګو بریدګرو یوه ډله ییزه حمله وکړه چې 2 ساعته دوام وکړ. د چارواکو په وینا په دې برید کې لږ تر لږه 3 څلوېښت کسان وژل شوي او 65 زخمي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید ذمهواري نه ده منلې. تر دې مخکې اجرائیه رئیس عبدالله دا برید د طالبانو کار بللی و، خو وسلوالو طالبانو په دې کې لاس لرل رد کړي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د صوبې د سکولونو ترمنځ د تقریرونو لوبو کلنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د دې لوبو یو منتظم فضل رحیم پر ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې دا سیالۍ به د روانې میاشتې تر 1:30 پورې دوام لري. نوموړي زیاته کړه په دې کې د کرکټ، فوټبال په ګډون د بیلابیلو لوبو، نعتونو، ملي نغمو او ډراینګ مقابلې هم شاملې دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شام سرکاري میډیا وایي د هوا د هوایی دفاعي نظام یې د بریدونو په یو لړۍ کې د اسرایلو د ګڼو میسایلو حمله ناکامه کړې چې پکې درې پوځیان زخمیان شوي دي. سنا خبري ایجنس د یوې امنیتي سرچینې په حواله پرون خبر ورکړ چې د اسرایلو د الوتکو له لورې ویشتل شوي زیاتره توغندي خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې ناکامه کړي دي. سرچینه زیاتوي چې د وسلو یو ډیپو یې په نښه شوی او په برید کې درې سرتیري زخمیان دي. د اسرایل پوځ بیا په ټویټر یوازې دا ویلي چې ایف هوایی دفاعي نظام یې د شام لخوا د میسایلو پر دې عمل کې فعاله کړی دی. بلخوا لندن میشته د شام د بشري حقونو د څارنې اداره وایي دا میسایل د لبنان له خاورې د پاسه ویشتل شوي او د دمشق په مغرب او جنوب مغرب کې لرې پرتې سیمې په نښه کړي دي. د لیبیا په ترابلس ښار کې د بهرنیو چارو په وزارت د پرونی برید ذمهواري داعش منلې ده. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل زخمیان شوي دي. پرون د وزارت مخې ته لومړی د چونکو توکو ګاډي کې چاودنه وشوه او ورپسې درېو وسلوالو پر ودانۍ ډسې پیل کړې. د رپورټونو له مخې دوه بریدګر ودانۍ ته دننه ولاړ او هلته یې ځان پورې تړلي چونکي توکي والوسولې. په دې کې درېیم بریدګر له امنیتي ساتونکو سره په نښته کې وژل شو. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت د پیښې غندنه کړې ده. په امریکا کې چارواکو ویلي د ګواتیمالا څخه تللی اته کلن ماشوم په نیو مکسیکو کې د حکومتي چارواکو د بند پر مهال مړ شوی دی. چارواکو د دسمبر په 15مه ویلي په روغتون کې د سا ورکولو وړاندې د دسمبر په 16مه د ماشوم ناروغه و. د ګواتیمالا بهرنیو چارو وزارت ویلي د هلک او پلار یې د دسمبر په 13مه امریکا ته داخل شوي و. تر نیولو وروسته امریکایي چارواکو نیو مکسیکو ته وړې و. تر اوسه د دواړو شناخت نه دی شوی. او اخیری خبر دا چې نن د پاکستان او جنوبی کوریا ترمنځ بخنه غواړم د جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ لومړی ټیسټ میچ په سنچورین ښار کې کیږي. دا میچ به د پاکستان پر وخت ماسپخین پر یو بجا پیلیږي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورېده چې انیس اجمل وړاندې کړو. د متحده قومي مومنټ پاکستان پخوانی غړی سید علي رضا عابدي په کراچۍ کې د ناملومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سوی. پولیس وایي هغه درې څلور مرمۍ ویشتل سوی او دوی پلټنې کوي.
افغانستان کې تر څو پورې امن نه راغلی، د پاکستان په پالیسۍ کې تر څو پورې حقیقي معنا باندې بدلون نه راغلی تر هغې پورې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی. د پولیسو د پاکستان مسلم لیگ نون مشران وایي د احتساب عدالت یوازې په دوی پسې دی او دوی یو طرفه احتساب نه مني. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دفاع او کورنیو چارو لپاره دوه نوي وزیران معرفي کړي دي. د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تیر شپه په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پاکستان پخوانی رهنما او د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی سید علي رضا عابدي وژل سوی دی. وزیر اعظم عمران خان او نورو سیاستوالو په پیښه افسوس څرګند کړی دی. پولیس وایي هغه درې څلور مرمۍ لګېدلې او دوی په دې اړه پلټنې کوي. په دې اړه تفصیل ظفر خان راکوي.
پولیس چارواکی وای پیخه د کراچۍ په ډیفنس کې بیگانه وخت هغه وخت رامنځته شو چې کمین نیولو وسلوالو د علي رضا عبدي د کور سره نږدې په هغه ډزې وکړي. نوموړی لومړی زخمی و چې بیا وروستو یې په هسپتال کې سا ورکړه. د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر طارق داریجو له پیښې وروستو خبریالانو ته وویل په هغه له دریو تر څلورو پورې ګولۍ لګېدلې دي. د پیښې په اړه پلټنې کوو. هغه په خپل ګاډي کې یوازې سپور و چې موټر سایکل سورو وسلو باندې ډزې وکړې. علي رضا عبدي په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ له مخکښو مشرانو څخه وو. هغه د دې ګوند په ټیکټ په 2008 کال کې د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې وه. کله چې ایم کیو ایم ګوند تقسیم شو نو علي رضا عبدي د ایم کیو ایم پاکستان ګوند سره ملګری شو. د روان کال د جولای په ټاکنو کې هم له کراچۍ د قومي اسمبلی څوکۍ ته امیدوار وو خو بریالی نه شو. له ټاکنو وروسته عبدي د ایم کیو ایم پاکستان ګوند څخه هم استعفا ورکړه. د ایم
کې هم پاکستان ګوند پخوانی مشر فاروق ستار بیګا رسنیو سره په خبرو کې د آبیدی وجنه هدفي وبلله او له حکومت یې په دې کې د ککړو عناصرو د نیولو غوښتنه وکړه. یې وایي د هغه وجنه هدفي ده دا ترهګري او بې دردي ده. زه له عمران خان، شهریار افریدي او مراد علي شان تپوس کوم چې داسې نظام جوړ کړي چې د داسې پیښو مخه ونیسي. علی رضا عبدی له ایم کیو ایم پاکستان ډلې څخه تر استعفا وروسته هم له سیاست سره اړیکه نه و پرې کړې. هغه به زیاتره وخت د کراچۍ د سیاست په اړه په ټویټر لیکنې کولې. هغه په کراچۍ کې په روانو عملیاتو او واکمن تحریک انصاف ګوند باندې هم وخت په وخت نیوکې کولې. د سند صوبې اعلی وزیر د پیښې خندنه کړې او د دې نوټس یې اخیستی دی. سید مراد علی شاه پولیسو ته د پیښې په اړه د رپورټ جوړولو حکم کړی. په کراچۍ کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې هدفي وجنې چبني او فرقه ایزین خطی روانی وی چې په زورګونو کسان پکې وجل شوی. د 2013 میلادي کال په ستمبر کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حکم په هغه خار کې اپریشن شروع شو. اپریشن د نیمه پوځي ځواک، رینجر او پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د دې اپریشن په ترڅ کې یې ګڼ هدفي وجونکي نیولي او په هغه خار کې امن بیا بحال کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اسئله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تر افغانستان، ایران او چین وروسته اوس روس ته رسیدلی چې له روسیو چارواکو سره دوه اړخیزه خبرې وکړي. نوموړي لومړی کابل ته او بیا ایران او بیا بیجینګ ته سفر وکړ او هلته یې پر دوه اړخیزو او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. دا چې د سیاسي چارو پوهان د شاه محمود قریشی د سفر ته څنګه ګوري، راځئ چې په دې اړه د رپورټ ته ورسو چې احمد الله وړاندې کوي.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت یو چارواکي پرون د نهه په ماخستن مشال ریډیو ته وویل د شاه محمود قریشی د افغانستان، ایران، چین او روس ته دورې مقصد د یادو ملکونو سره خپل منځي اړیکو ته وده ورکولو او سیمه ییز همکاري زیاتولو نه علاوه په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره په پیل شوو نوو هڅو خبرې کول وو. شاه محمود قریشی د دې سیمې د ملکونو سفر په یو داسې وخت کې کوي چې یو خواته په 13 اونۍ کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې شوې، نو بل خواته امریکا له افغانستان د راتلونکي کال په پیل کې خپل نمایي فوج وستلو اراده لري. دا مهال امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري چې د افغان ملي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو دنده ترسره کوي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي شویم شاهد وایي پاکستان د کوششونو له وجې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشو، نو پاکستان اوس د سیمې د ملکونو په اعتماد کې د اخستو کوشش کوي او غواړي چې کوم د شک په نظر ورته کتل کیږي چې په هغه کې ترڅه کمیرا شي.
د دې غټ مقصد دا دی چې دا هیوادونه په اعتماد کې واخلي. ورسره ورسره د دې د ایران او د چین او د روس سره خبرې کړې دي او د دې ټولو خبرو هدف چې کوم دی هغه افغانستان دی. دې سره چې پاکستان کوشش کوي چې د دې د ایمیج بیرته ښه شي، خو د افغانستان کې تر څو پورې امن نه راغلی، د هغې پورې نه په پاکستان باندې امریکا اعتماد کوي، نه پرې چین کوي، نه پرې روس کوي او نه پرې ایران کوي. د دې د پاکستان په پالیسۍ کې تر څو پورې پاکستان ته مشکلات
شته. د ذکر دا چې شاه محمود قریشی د دسمبر له 23 د سیمې د څلورو هیوادونو د سفر لړۍ پیل کړې ده او نوموړی د خپل سفر په لومړي پړاو کې د تیر ګل په ورځ په کابل کې له خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی او له هغه وروسته د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل. قریشی له افغان چارواکو سره په خبرو کې هوډ څرګند کړ چې حکومت به یې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. له کابل وروسته هم د ګل په ورځ شاه محمود قریشی تهران ته لاړو او هغلته خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره ولیدل او خپل منځي اړیکو نه علاوه په افغان امن عملی ورسره خبرې وکړې. پخوانی سفیر او د بارنو چارو کارپو آصف دورانی وایي پراتلونکي نږدې وخت کې امریکا د افغانستان نه خپل نیم فوج د اوباسلو اراده لري، نو د ښاغلي قریشی دا یو ښه کوشش دی چې د دې سیمې د ملکونو سره په دې حقله خبرې وکړي چې راتلونکي لپاره څه تګلاره جوړه کړي.
دا وخت چې امریکا دا غواړي چې افغانستان تقریبا نیم فوج وباسي، دا یو مهم ډیولپمنټ ده او دا یو ښه ګام وو د قریشی صاحب چې د ګاونډي هېوادو سره په مهم موضوع د خبرې اترې کې او په کار هم راغسته ده.
د یادونه ده چې د خارجه وزیر په حیث د شاه محمود قریشی دا د افغانستان دریمه، د چین دویمه او د ایران او د روسیې لومړۍ دوره وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی په نوې پاکستان کې مذهبي لږکیو ته برابر حقونه ورکوي. پرون د عیسویانو د خوشحالۍ ورځې کرسمس او د پاکستان د جوړوونکي محمد علي جناح د کالیزې په مناسبت په پیغام کې عمران خان ویل قائد اعظم له لږکیو سره د مساوي حقونو خبر کړي او هغه یې هم کوي. دا چې مذهبي لږکیو استازي او د بشري حقونو فعالان د عمران خان پیغام او په پاکستان کې د لږکیو حالت ته څنګه ګوري یو ځل بیا لظفر خان څخه رپورټ اورو.
په پاکستان کې عیسویان، هندوان، سیکان او نور مذهبي لږکۍ ژوند کوي. احمدیان په 1944 میلادي کال کې په آئین کې له ترمیم وروسته غیر مسلم وګرځول شو او په لږکیو کې شامل شو. د احمدیانو ویان سلیم الدین د نهې پر ورځ مشال رادیو سره په خبرو کې د عمران خان د بیان ستاینه وکړه. وی ویل په نړۍ کې زیاتره حکومتونه د مذهبي توپیر پرته له ټولو سره یو شان سلوک کوي.
عمران خان ښه خبره کړې ده که هغه غواړي نو کولای هم سي، خو که وګورو عاطف میا د نړۍ په کچه منل سوی اقتصاد پوه دی، خو چې احمدي وو نو اوسنی حکومت لري کړ. که د پاکستان ټول خلک یو شان تابعیت لري نو بیا خودی یو شان حقونه ورکړل سي، نه دا چې وویل سي دا فلانکای دی او یا فلانکای دی.
سلیم الدین زیاته کړه قائد اعظم په 11 اگست 1940 کې هم د پاکستان ټولو خلکو ته د یو شان حقونو ورکولو خبره کړې وه، خو په 1943 کې د جوړ شوي آئین له مخې کوم غیر مسلمه سړی ولسمشر یا وزیر اعظم نشي جوړېدلی. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو د حقونو موضوع هغه وخت هم راپورته شوه چې د اکتوبر په 1 سپریم کورټ د عیسوي میرمن آسیې بیبي د خوشي کولو امر وکړ. نوموړی پیغمبر ته د سپکاوي په تور په 2009 میلادي کال کې نیول شوی و. د سپریم کورټ د پریکړې وروسته ځینې مذهبي ډلو احتجاجونه شروع کړل. د نومبر په آخري هفته کې حکومت د مذهبي ډلې تحریک لبیک مشر خادم رضوي په ګډون د مذهبي ګوندونو له 3000 څخه زیات پلویان ونیول. حکومت د خادم رضوي او نورو په ضد د ترهګرۍ او بغاوت مقدمې هم جوړې کړې. د پاکستان د سیکانو یو مشر رادش سنگ ټونی چې پخوا په پیښور کې میشت وو، خو اوس دوه میاشتې مخکې د نامعلومه کسانو له دړکو وروسته پنجاب ته کډه شوی دی، وایي په پاکستان کې د اوسیدونکو مذهبي لږکیو ژوند د پخوا پرتله سخت شوی دی.
د حکومت سره خو اقلیتو ته نور هم مشکلات پیدا شوي دي. خیبر پختونخوا کې چې حکومت د دوی تیر شو اوسه پورې دی کې د ماینارټیز لپاره څه بل هغې پاس ونه کړو. مونږ خلکو کې بهتري نه هغه چې زمونږ کوټا سیستم دی کوټا سیستم هغه ونه شو. سیکانو هندوانو لپاره شمشان گاٹ نشته. هغې نه علاوه کرسچن کمیونٹی ته قبرستان ضرورت دی، هغه اوسه پورې د هغې باندې هیڅ کار نه شو.
د بشري حقونو مخکښ آی اے رحمان هم په پاکستان کې د مذهبي لږکیو سره د توپیری چلند خبره کوي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل اوسنی حکومت ښایي د ځینو خو کارونو هوډ لري، خو د مخکنو حکومتونو په څیر یې د اقلیتونو لپاره هیڅ نه دي کړي.
د لږکیو لپاره هیڅ نه دي شوي. حکومت یوازې د کرسمس، دیوالی او یا په نورو موقعو دستوري جوړوي، خو د لږکیو د حقونو خبره په ځای ولاړه ده. په 2014 کال کې چې سپریم کورټ د لږکیو د حقونو په اړه کومه فیصله کړې ده، د هغې په عملي کېدو کې هم پرمختګ نه دی شوی.
د 2014 میلادي کال د جون په 19 د پاکستان سترې محکمې ټولو ادارو ته امر کړی و چې مذهبي لږکۍ دې خوندي کړي. د روان کال د ډسمبر په 11 امریکا پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې واچوه چې مذهبي ازادي پکې تر پښو لاندې کیږي، خو پاکستان د امریکا دغه پریکړه رد کړې او سیاسي بللې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې د پاکستان احتساب عدالت نواز شریف ته د جرمني او بند سزا ورولې او هغه زندان ته استولې دي. د مسلم لیگ نون ګوند مشرتابه د احتساب عدالت د پریکړه رد کړې ده. هغوی وایي چې یاد عدالت یوازې په دوی پسې دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون مشرانو د احتساب عدالت لخوا د نواز شریف په اړه شوې پریکړه رد کړه او وی ویل نیب یوازې د دوی د مشرانو په ضد کاروایی کوي او په نورو سترګې پټوي. خبری غونډې ته په وینا کې د ګوند رهنما حسن اقبال ویل
په کومه فیصله کې چې نواز شریف ته سزا ورکړل شوه په هغې کې د رشوت ذکر شوی، خو د رشوت د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویل شوي. مخکې نواز شریف په دې نااهله کړ چې له زوی یې تنخواه نه ده اخیستې. په دې فیصله کې ورته وویل شول چې زوی دې درته پیسې لیږلي نو ځکه نا اهله شوې.
نواز شریف د ډسمبر په 14 د اسلام آباد احتساب عدالت په فلیګشپ کیس کې بری کړ، خو په العزیزیه کیس کې یې ورته د جرمانې او 1 کال زندان سزا ورکړه. د روان کال د جولای شپږمه هم یو احتساب عدالت په لندن کې د کورونو اخیستو په قضیه کې شریف ته 10 کاله بند سزا اورولې وه. وروسته د اسلام آباد محکمې نوموړی په ضمانت خوشې کړ. قانون پوه قاضي انور وایي د نواز شریف په اړه د نیب عدالت په پریکړه کې انصاف نه دی شوی.
زما په نظر کې څه دی نو زه به دا عمر کې دا کار انصاف دی دی چې قتل شوی دی دی چې الزام دا دی چې دا جایداد ستا دی نو که حقیقت کې دی مالک نو د دې ملکیت ثابته یو هیڅ شاهد نشته.
کارپور رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان کې د احتساب ناره مشهوره ده او هر حکومت په شروع کې د احتساب عمل پیل کوي، خو وروسته یې بیا د سیاسي ګټو لپاره کاروي.
مشرف حکومت باندې قبضه وکړه، هغه هم احتساب خبره کړې وه او خلک په شروع کې د هغه په حق کې و، خو بیا هغه احتساب د سیاسي مقاصد لپاره استعمال کړ. نو دا تقریبا هر حکومت دا کار کوي، بیا سیاسي ګټو لپاره احتساب استعمالوي. اوسم چې موږ وګورو نو د مخالف سیاسي ګوندونه چې کوم دي، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوندریم، دا اعتراف کوي. احتساب د ادارو یو لوی امتحان دی چې څنګه هغې د خلکو باور حاصل کړي او هغې احتساب داسې وکړي چې د هر چا وکړي، د یو سیاسي ګوند د مخالف یوازې نه بلکې د حکومت خلک هم راټینګ کړي. که د حکومت خلکو خلاف دی احتساب
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې د احتساب په نوم له سیاستوالانو څخه غچ اخیستل کیږي، خو واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وایي د احتساب په عمل کې به له چا سره جوړجاړی او معامله نه کوي او د احتساب اداره یعنی په خپلو چارو کې خپلواکه ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011. 15,000. 13,500. 10,000. کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست درنو اوریدونکو، او سم به ولاړ سو افغانستان ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغې چې سولې ته رسیږو موږ له یو ورانونکي او تپل سوي جنگ سره مخ یو چې رهبري او مدیریت یې کاتیات او تدبیر غواړي. نوموړي دا خبرې هغه مهال کړې چې د افغانستان دوه نوي وزیران یې معرفي کول. دا وزیران د کورنۍ چارو او دفاع لپاره معرفي سوي دي. اجملان نور حال راکوي.
افغان ولسمشر پرون په رسمي توګه امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او اسدالله خالد د دفاع د وزارت د سرپرست وزیر په توګه معرفي کړل. ولسمشر غریب په دې مناسبت په جوړو شو مراسمو کې د دې دواړو په اړه وویل:
جناب خالد صاحب و جناب صالح صاحب از کترهای جوان و ورزیده این.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جناب خالد صاحب او جناب صالح صاحب د دې نظام له تکړه او ځوانو کدرونو څخه دي. لوړه ملي روحیه لري. د سیاسي اختلافاتو د بیانولو ترڅنګ له موږ سره تل په ملي مسلو کې همکاري کړي. دواړه د رهبرۍ متفاوت مشخصات او روښانه لیدلوری لري. د هیواد په دې حساسو شرایطو کې د دوی له استخباراتي تجربو ګټه اخیستل یوه ملي اړتیا ده، او په همدې خاطر پریکړه وشوه چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د اصلاحاتو د بهیر په مخ وړلو کې د هیواد د دې دوو فعالو نظامي او استخباراتي کدرونو له تجربې او انرژۍ کار واخیستل شي.
و وزارت محترم داخله استفاده کړي.
ولسمشر غنی په خپل دی وینا کې سره له دې چې سولې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ، خو ویل تر هغې چې سولې ته رسیږي افغانستان له یو ورانونکي او تحمیلي جنگ سره مخ دی، چې دا ولسمشر غنی په وینا د دې جګړې مدیریت او رهبری قاطعیت تدبیر او لا ډیر جدیت غواړي. ولسمشر غنی په ټینګار وویل چې د سولې راوستلو لپاره کار کوي، خو جګړه هم ترې قاطعیت او مدیریت غواړي. ولسمشر غنی د نړیوال ټولنې د ملاتړ په اړه ویل افغانستان د ترهګرۍ ضد جګړې لومړی کرخه کې دی. د ده په وینا د دوی او نړیوال ټولنې اړیکې محکم اساس لري. ښاغلی غنی زیاته کړه کېدای شي شرایطو ته په پام ځینې واړه بدلون نه راشي، خو د ده په وینا افغانستان له نړیوالې ټولنې سره شریکې ګټې لري او د قانون او هغه اصولو پر بنسټ دا روابط تنظیم شوي چې د افغانستان د خلکو او ملي شورا لخوا تصویب شوي. افغان ولسمشر که څه هم د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ډاډ څرګند کړ، خو دا یې هم وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه نور د دې وړتیا لري چې په خپلواکه توګه د خپلې خاورې دفاع وکړي. ولسمشر غنی ویل سولې ته رسیدل یوه پیچلې پروسه ده چې په وینا یې دا پیچلتیا د ابوظبی په غونډو کې مشاهده شوه. په ابوظبی کې د طالبانو هیئت د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له هیئتونو سره لیدنې وکړې، خو د افغانستان د سولې له هیئت سره یې له خبرو کولو ډډه وکړه. بلخو امرالله صالح چې د کورنیو چارو وزارت ترسمن د سرپرست وزیر په توګه معرفي شو، وویل سربیره پر دې چې دا د ملي وحدت د حکومت له منتقدانو څخه و، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله مننه کوي چې پر دې دندې باور وکړ. نوموړي په امنیتي برخه کې پښتو ستونزو په ځانګړې توګه د پولیسو په ستونزو خبرې وکړې. ښاغلی صالح وایي پر پولیسو د تشکیلاتو له منځه او د بانفوزه قشر لخوا تهاجم شوی، د وهلو ډبولو تر حده ناسم چلند ورسره شوی. دا قانون ماتونکی چلند د دې سبب شوی چې په ځینو مواردو کې خلک فکر وکړي چې پولیس عاجز او ناتوانه ځواک دی. امرالله صالح ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د پولیسو او امنیتي ځواکونو موقف او ځای ثابت کړي او د ټپي شوو او وژل شوو پولیس سرتیرو او افسرانو درناوی به دود کړي. د افغانستان د کورنیو چارو نوی سرپرست وزیر ښاغلی صالح ویل هڅه به وکړي چې د نهیلۍ او پټه په دلیدلې حالت روایت مات او په هیله مندۍ او بریالیتوب یې بدل کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د اورګزی ضلع مشرانو غوښتنه کړې چې هلته دی بیا سرشمیرنه وسي. د دوی په وینا ولس یې ډیر دی، خو د کډوالۍ له کبله د 2013 کال په سرشمیرنه کې ټول نه دی لیکل شوی. دوی دا غوښتنه د یو جرګې پر مهال کړې ده. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنګش پر رپورټ لري.
اورګزی مشرانو یو لویه جرګه په ایجنسی هیډکوارټر کې ترسره شوه. په جرګه کې د ذکر شوي ضلع سره تعلق لرونکي 13 قومونو مشران او ځوانان شریک شول. د جرګې ګډونوالو په اورګزو کې بیا د سرشمیرنې قبایلي ضلعو ته ان اف سي ایوارډ ورکولو او اورګزو کې د زنخکار پروژې زر تر زره سرته رسولو ترڅنګ په ګڼ شمېر ستونزو خبرې وکړې. د جرګې نه وروسته د فاټا ځوانانو جرګې یو غړي ملک مثل خان وویل چې مشرانو د اورګزو حقونو دپاره د مبارزې ذمهوري ځوان کول ته سپارلې ده او دې دپاره به ډېر زر تګلاره جوړه کړی شي.
شمارے حوالے سره جدوجہد دے او د آئندہ له عمل دے دا ټول مود یوت په زیر نگرانی کوم او مونږ به داغو ملاتړ کوو او هغه علاوه دویم دا خبره لته کې وشوه چې کم د ان اف سی ایوارډ سره سره چې کم لته کې انفراستراکچر جوړیږي لکه جوډیشل کمپلیکس ته او هغه سره سره نور کوم غدي هغه د پر چې کم فیزیبلټی رپورټ جوړ دی کوم د ځینو سروي شوی دی کوم ځینو منتخب شوی دی فورن د هغه باندې کار شروع شي هغه کې د نور تاخیر نه کیږي.
یو مشر حلیم اورغزی ویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې د اورغزو خلک خپل حقونه ترلاسه کولو لپاره د قانون او احتجاج دواړه لارې خپلوي او دا مبارزه به تر هغې جاري وي چې دوی پکې بریا نه وي موندلي.
زمونږ د علاقې کم از کم 7 لک ابادي ده او کومه مردمشمري شوې ده نو تقریبا 2.5 لک خلک په مردمشمري کې راغلي دي. نو هغه د وجې نه مونږ دا څه کم زمونږ نمایندګي ده خاص کر په پارلیمنت کې نو هغه ډېره متاثره شوې ده.
په جرګه کې سینیټر اورنګزیب هم ګډون وکړ. دوی ویل په جرګه کې چې مشرانو څومره غوښتنې وکړې ټولې په ځای دي. وزیر اعظم عمران خان هم دا غواړي چې د قبایلي ضلعو ستونزې زر تر زر هوارې شي. د نوموړي په خبره قبایلی ضلعو ته ان اف سی ایوارډ لپاره په سینیټ غونډه کې قرارداد هم وړاندې کړی.
ان اف سی خبره دی دیوان الحمدلله غیر جمع قرارداد پیش کو او په سینیټ کې بالکل باقاعده قرارداد پاشو ان شاء الله تعالی دید پر ابو کې خیر پرائم منسٹر صاحب هم ټول نه زیات اول ترجیح څنګه دی فاټا باندې دی هغه بار بار د ابو ته وایي چې ار تاسو کمیټي جوړ کو او فاټا تلار شي او عملی کار شروع کړي هغه د پران له عمل شروع دي ان شاء الله پہلا کمیټي وزټ په اورګزی ایجنسی بیا بیا سٹیپ بای سٹیپ په نور ایجنسیو ته کیږي.
یاد دی چې د نورو قبایلی ضلعو په سیر د اورګزو مشرانو هم 13 هفته په ذکر شوی قبایلی ضلع کې بیا د سره سرشمیرنې لپاره مبارزې پیل کولو اعلان کړی وو او دریز خپل کړی وو چې تیر کال د سرشمیرنې په مهال د 2.5 نه زیات خلک بې کوره وو. په اړه یې د قومي اسمبلی غړي سید جواد حسین مشال ریډیو ته ویلي وو چې په قومي اسمبلی کې د ټولو قبایلی ضلعو استازو د عمران خان سره ملاقات کړی او بیا د سره سشمیرنې غوښتنه یې ترې کړې ده. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل په ورځ په کم یوولس بجه
او د هرې چهارشنبه په ورځ په باندې دوه بجه لما مجید بابر سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوي دي. انیس اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د متحده قومي مومنټ ګوند پخانی مشر علي رضا عابدي تېره شپه په کراچۍ کې وشل شوی. د کراچۍ پولیسو یو مشر ویلي دی چې په نوموړي په ډیفنس سیمه کې له خپل کور سره نیستي دسې شوي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بېګانه وخت د روسي سرخر مسکو ته رسیدلی او هلته به نن له چارواکو سره د افغانستان سولې په اړه خبرې کوي. د قبایلي سیلې او رغزو مشرانو په یو جرګه کې پریکړه کړې ده چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به د قانون او احتجاجونو لارې خپلوي. د جرګې او ګډونوال حلیم ورغزي پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې پرون د رغزو مشرانو په ایجنسي هډکوارټر کې په نفسي ایوارډ کې د برخې د بېلابېلو منصوبو په ځنډیدو د بیا سرشمیرنې پر چارو خبرې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د کابل د روسي برید د سیمواره په نمنلو او غندلو سره له دې پیښې څخه ځان نشي خلاصولی. د دوشنبه په ورځ په کابل کې ځانمرګو بریدګرو یو ډله ییزه حمله وکړه چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل. د شام سرکاري میډیا وایي د هیواد هوایي دفاعي نظام یې د بریدونو په یوې لړۍ کې د اسرایلو د ګڼو میزایلو حمله ناکامه کړې چې پکې درې پوځیان زخمیان شوي دي. او د لیبیا په ترابلس ښار کې د بهرنیو چارو په وزارت پرونی برید سیمواري داعش منلی ده. په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل زخمیان شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې لس نیم بجې سوي دي. انیس اجمل درته خبرونه لنډیز وړاندې کوي. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خپرونه روغتیا او درملنه په تکراري توګه خپرو. کوربه یې پامیر ساحل دی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې ستاسو صحت په اړه د عمومي پښتنو ځوابونه درکو. په خبرونه کې کولای شي چې له موسمي ناروغیو واخله تر دایمي هغو پورې پښتنې وکړي. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. د پېښور د بډبیر لتاڼي سره په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. تاسو هلته ورتللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتی شئ. دا یادونه هم اړینه بولو چې ډاکټر محمد عرفان الله یوازې او یوازې په پېښور کې د اسماعیل اګین په نوم باندې روغتون لري. په نورو ځایونو کې روغتون نشته دی او عملته د ناستې عملته د خلکو علاج کوي. تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. ډاکټر صاحب، عمومي خپرونه د ځینې پوښتنې راته خلکو لیکلي دي، همدې نه به زه شروع کړم. سامي خپلواک صاحب لیکلي دي چې زما ملګری دی، اولاد نه لري، ټیسټ هم کړی، په ټیسټ کې سپرم یا تخم بالکل زیرو دی، نو علاج شته دی؟ دی
پامیر صاحب، ایزوسپرمیا د دې لپاره بیا مختلف معاینات کیدونکي وي چې هغه کې د بیزو یا د خوسیو لږ مونږه معاینه کوو او دا هارمونونه د بدن ګورو نو کاهي کې بیا سه غلطي خو ټیک کو مسله ټیک شي او باز کې دای چې قدرتۍ هغه کې هغه شی نه وینو بس بیا غل علاج پاتې شي. نو ډیر ورته دا پکار دی چې د خپل ټیسټیکولر بایاپسی مونږ ورته وایو، یعنی د اګو یا د بیزو معاینه د خوردبین په ذریعه باندې او دغه سره د مختلف تایرایډ فنکشنز چې دی، پرولیکټین دی، ال ایچ دی، اف ایس ایچ، دا مختلف هورمونونه دا قتل دي چې د بدن کې دا نظام ټیک دی کنه دی، هغه چې مخه تراش نو بیا به کار کې دی.
محمد یوسف تړنی لیکي زما سر هر وخت درد کوي.
او دا هم چې درد په ذات خود بیماری یا رنز نه دی،
او دا یو علامت دی،
دا یو علامت دی د نور بیمارو موجودګي خي. او دا غي د درد بیا چې کم کیفیت د سر په کم حصہ کې دی، نو دې کې ډېر شنه بیا نظر تر اتل دی. پامیر صاحب چې یاره د نظر ټیک دی، د سپګمې کولاو دی، بندې خونه دی، ستونه وی ټیک دے تایرایډ ټیک دے خو چې کله مریض موجود وی معاینه کیږي نو بیا چې کله کمزه کې ډاکټر شک پیدا شو دا یو معاینه وشي او کنی نو ډاکټر یو نتیجې تور رسیږي او دای مطابق ورته تدایو ورکو بیا مونږ نو الله پاک صحت ورکي.
خان جبین جان لیکلی دی چې په پاکستان کې د هارت پی ڈی اے پیټنٹ ډاکټس آرتھرایسس و دې دی اپریشن په کوم هسپتال کې کیږي؟ هارت پی ڈی اے د لیکلی دی او د زړه ایچ
اے آر ٹی
او زړه پی ڈی اے پیټنٹ ډاکټس
پامیر سی بی اوس پته نشته چې د سیس ته لالي کلی دا او بهرال دا خو چې کوم زمونږ د پاکستان اسلام آباد کې چې کوم د زړونو هسپتال دی
او یو هارت انٹرنیشنل دی کنه په پینډی کې
بالکل او په خبر کې چې کوم زمونږ رحمان کارډیاک هاسپټل دی او زمونږ چې سونه شفاخانی دی ټولو کې دا ممکن نه دی.
دا نعمت الله نعمت دی وې ز خپل د ډیپریشن مریض یم زما باندې بیماری خکاری نه هم یاشتې کیږي ډاکټر جهان زیب او رگزی صاحب نه می علاج وکړو خو نیم خوشوي پختو سم لکھے چې زې لوستې شم په اسانه باندې ډاکټر صاحب د تاسو مشوره ورکوې نعمت الله صاحب
دا اوس ډیپریشن هم ډېر قسمونه لري کنه او خپل ډاکټر جانزه بورګزای صاحب چې دی نو زما خو علم کې نشته دی چې دی څوک دی او د کم زې دی نو کدي سایکیاټریسټ خو ډېر ښه ده او کني نو بیا ته پکار ده چې دی سایکیاټریسټ یا د رواني او روحي مرزونو متخصص ډاکټر ته لاړ شي.
صحیح. لقمان اسماعیل خیل په شمالي وزیرستان کې اوسي وې زه له ماشومتوب تر اوسه پورې دا مشکل لرم چې په د شپې راته خوب نه راځي او وزن مې کم دی. وزن یې 30 کیلو دی او عمر یې 15 کال دی. دا هم غذایی مسله ښکاری تاسو ته؟
نه خوب خو د غذا سره داسې تعلق نه لري اگر چې د وینې کموالی د وجه دا کېدای شي. خو بیا مسله دا د پامیر صاحب چې مونږ په یو علامت باندې مونږ کلم دا تشخیص نشو کولای لکه خوب نه راتلل مونږ کوس انسومنیا کې واچو په بې خوبۍ کې نو دغه ځان له یو بیماری ده او دا هغه بیا تاسو ته پته چې پیټرن آف سلیپ کوالټی آف سلیپ کوم ځای کې دی او د کیږي هغه ټول شیانه کتل غواړي او یاد ده چې د نورو رنځونو په مقابل کې د خوب خراب وي لکه کې روحي او رواني مرزونه دي ډیپریشن دي انزایټي دي سکیزوفرینیا دي مینیا دي ډېر قسمه بيماري دي نو تاسو فقط په یو علامت باندې خو په امیر صاحب د دنیا یو ډاکټر هم نشي کولای چې هغه چاته هدایت ورکړي.
ما د تصویرونو کتل ډېر واقعي ډېر وچ کلک دي
او نو دا په دا ډیپریشن کې دواړه صورته کې دي یا ډېر زیات غټ شي او یا ډېر زیات وزن د لاسه ورکړي. نو ته ته هم دا مشوره ده چې بنو ته لاړ شي خلیفه ګل نواز کې هلته کې سایکیاټریسټ ده هغې ته لاړ شي او هغې نه خپله معاینه وکړي او صحیح طریقې سره علاج شروع کړي چې د وزن هم پوره شي خوب هم پیدا شي.
صحیح. نقیب الله صحیح لیکي د معدې د تیزابو په اړه باندې کلک معلومات راکړي د دې علاج څومره وخت کې کیږي او څنګه کیږي؟
پامیر صاحب معده کې هایډروکلورک اسید دا خو یو قدرتي او نارمل حالت ده. کدانی بیا خو به هاضم هم نه کیږي او انجذاب هم نه کیږي. اوس دې چې څه ویل غواړي دی غالباً دا غواړي چې د معدې تیزابیت د هغې لپاره بیا دا کتل دي او خو د خوراک عادت کتل دي چې ډېر مرغن او ثقیل غذاګانې خو نه خوري. دغسې دا کتل دي چې د پخ لوګه باندې ډوډۍ خوري او کنا بلا ضرورت لوګه نم وي او د ټیم د ډوډۍ شو ورته کینی او ډوډۍ خوري نو بیا هم دا تکلیف پیدا کیږي که چې بدن ته ضرورت نشته دی او ته خوراک ورکو نو معده مجبوره ده چې تیزاب پیدا کړي او وافر مقدار کې پیدا کړي. دا معاملات چې دی متحرک دی خپل د روزمره ژوند جاګ کارونه کوي یا نه کوي د دوی خوب او د هغې کیفیت ټیک دی او که ټیک نه دی دا ټول شینه د معدې په تیزابیتو باندې اثر انداز کیږي. دې نه علاوه کومه کچا میوې استعمالو لکه مالټا اوس را روان ده خو فی الحال چې کوم په بازار کې موجود ده نو دا لا ترشی لري یا دغه بسیار خوراکي کومګه کوو نو دا غي په مقابل کې به معده خامخه زیات تیزاب پیدا کوي. نو په کار دا دي چې یو خو مونږه متحرک وسو کم از کم د دوه نه څلور کیلومیټر پورې مونږ د عادت وګرځو چې د ورځې پیدل قدم وهنی وکړو. مسجد ته په اوږده لار باندې لاړ شو، نور کارونو ته لاړ شو، خلکو سره هلې ځلو کې شریک شو، خوراکونو کې کوشش دا وکړو چې سبزیانې او د اوبو مقدار زیات وي. دغسې کم چې غیر ضروری خوراکي اجناس دي لکه په بوتلو کې یا ډبو کې بند شربتونه یا خوراکونه، بېدرېغه د خوږو استعمال، بېدرېغه د مالګې استعمال، د دې څخه ډډه وکړو. نو بیا به معده په خپل مناسب انداز سره تیزاب پیدا کوي، او که نه دا شي نو موږ خیال نه ساتو نو تیزابیت به زیات وي بیا، او د هغې مقابل کې خولې ته ترخی اوبه راځي، خېټه به پړسېږي، لوږه به ورکېږي، قبضیت به پیدا کېږي، او بیا دې سره نورې ستونزې په مزه مزه بدن کې دا شاملېږي.
بخت الله سنگین صاحب له خوست لیکي چې د سفر ناروغي لرم، په موټر کې چې لږ مزل هم وکم قی راځي، پخوا لک خوم وی وس که هر ډول د قیزت درملو خرم گزاره نشم کولای.
پامیر صاحب دا یو کیفیتی بیماری ده. نو څنګه چې تاسو ویل چې تاسو چیرې نه هر کله سفر ته ځئ نو نه هر لاړ شئ، هغه صرف دغه مطلب وي که فرض کیا یو نازیه وي یو میټینګ وي، یعنی کای کول او یو زړه چنجیدل، نو دا زړه چنجیږي، خو که خېټه ډکه وي نو بیا دا امکان وي چې کیم وشي. نو دا خو صرف له دې وجه مونږ ورته چې تاسو بیا په نهاره سفر وکړي. دویم دې کې دا کتل دي چې د ده قوت سماعت یا د غوږونو چې کوم افعال دي دا بالکل صحیح دي او که نه. نو دې لپاره دي هغه پی ټی اے ټیسټ وکړي، یعنی د آواز د اورېدلو چې کوم صلاحیت دی، د هغې چې کومې فریکوینسۍ دي، د کم لیول او د اوچت لیول، لکه د شل هرتز نه کم مونږ نه شو اورېدی، او شلو زرو نه اوچت چې کوم هرتز باندې آواز وي هغه مونږ نه شو. هرتز یو اکایي ده.
بالکل، هغه پیمانه ده،
پیمانه ده. نو هغې نه زیات چې وي نو هغه مونږ نه شو اورېدی. نو بعضې صورتونو کې که دا فرق وي نو د هغې د وجې نه هم دا تکلیف راځي. یو دویم دا کچر دی مریض په ذهن کې داوی چې زه به سفر کوم او ماته به دا چل کېږي نو حتمان به کېږي ورته. نو دی دا سوچ به ځان نه خوا کې چې یاره زه سفر کوم نو ماته به داسې وي، دا سوچ به ځان نه ورک کړي. دریم دی کې دا کتل دي چې کله دی په موټر کې سفر کوي یا ریلوے کې ځي، نو دوی ته دا پکار دي چې دی خپل نظر حد دی نگاه، یعنی چې کوم ځای پورې د ده نظر لری تر لری تلی شي هلته وګوري، نږدې نظر دې نه واچوي. نو بیا به دا کیفیت په ده باندې ډېر کم راځي. نور د دې چونکې آیټالوجي نه معلوم څنګه چې تاسو په خپلو ستاسو فامیل کې دي، تاسو د دې تکلیف نه تیر شوي یې، یو تکلیف خو دی خو وجوهات یې معلوم نه دي، نو ځکه مونږ پکې څه تداوی هم نشو کولی. احتیاطاً مونږ دغه انټي ایمیټینګ یا د کې ودرولو چې کوم دارو دی یا د ورټیګ او د سرګرځېدنې داروګان دي، البته که بیا صحیح طریقې سره څنګه چې یورپ کې کېږي دی کولی شي صحیح تشخیص یې وکړي چې د ده هسټامین، د ده انټي هسټامین، د ده بیټا هسټامین چې کوم د مقدار کې د ده په بدن کې د هغې اخراج کېږي، دا ټول معاینات وشي، هغې نه پس به حتما مونږ ته یو شی په لاس راځي چې هغه مونږ په زړه کړو. بیا به دا چل نه کېږي، خو دغه باندې وخت هم ډېر لګي، او پاکستان کې خو بعضې صورت پورې دا شی نه کېدی شي، او افغانستان کې خو زما خیال نه راځي که دغه ټسټونه وشي. لا فعل حال
سید مجید حق صاحب لیکي لپشینه، زه د ځنو هغو کسانو تبصرې درته لولم ډاکټر صاحب چې نوي ماته ښکاري.
صحیح
وي، پنځه یا شپږ کاله کېږي چې د سر په مخکنی خواته مې فشاري، یعنی تندی ما خیال کې دیخي د ورځې او د شپې. وي زه هغه وخت کې دا مسله را پیښه شوه چې کله په نهم کلاس کې وم، و امتحانونه مو او وسه پورې وي ورسره لاسو ګریوان یم.
تشریح خو ته خپله وکړه چې سټرس دی ورته، سټرس او سټرین. نو اول خو دا بچی ته دا پکار دی چې د کوم شي نه ده ته سټرس دی، چې هغه وجوهات ځان نه لري کی یا عملونه چې دي هغه نټړې ته شي.
دی خو وایي چې د امتحانونو شپې هغه وخت نه دا مشکل را پیښ شوی، پنځه کاله شپږ کاله ورباندې واوښتل هغې وخت نه.
بالکل، خو هغه د لا علاج پرېښودلو که نه، دغه سټرس علاج ته ونه کو که نه، مسله خو دغه وشوله که نه. نو هغه اوس ډېر پخې کې نو اوس دته دا په کار دی چې دې چرته لاړ شي ډاکټر ته سایکیټریسټ ته لاړ شي او هغه اول خو د نظر وګوري ټول نه اول خبره نظر او دید کې څه کمی زیاتې خو نشته دی دویم د ده چې کوم سکل یا کوپړی چې ده د دې ایکسرا یا اکس واخلي وګوري چې په دې کې څه انفیکشن د جلای او د هډوکي ترمنځ یا د مغزو او د جلای ترمنځ خو نشته دی نو که دغه شی نن نه وي نو بیا دا رواني مسله شوله برډر آن فور هیډ مونږ ورته وایو که نه چې سر بوج دی کې بعضې وخت اقتصادي ستونزې هم په دې باندې یو خپل رول لوبوي غربت هم یو رول لوبوي د کار نشتوالی دا هم یو رول لوبوي او بعضې وخت سوشل سټرس د معاشرې نه په خلکو باندې بعضې دباوونه راځي پامیر صاحب او لکه غریبو خلکو باندې د مالدار خلکو یا د بیلار خلکو بوج راځي دغسې مالدار خلکو باندې د نورو بیلارو خلکو بوج راځي چې تنګي یې او مختلف طریقو سره نو هغې سره هم دا شی نه کېږي
صحیح دی
نو دا معاملې چونکې روحي دي نو دې سره په کار ده چې ډاکټر سره سړی کینی او تفصیلا دا خبرې وشي نو بیا د هغې حل وځي
صحیح شبیر احمد مخلص د بر دیر نصرت درې څخه لیکي د یو ویشت کلن دی وي زما په ټول وجود داسې میګیان چې لکه وچی چې داسې حالت ورباندې راځي وي داغه وخت راځي چې کله وجود مې ګرم شي یعنی ګرمي مې وشي یا لمر لاندې وي که نه وي د دې وجه څه ده
کوم سکن ریشز یا آرټیکیریا وغیرہ چې دي پامیر صاحب د دې لپاره خو مونږ مخکې بار بار وایو چې دا شی نه چې ډاکټر کتلې نه نو اندازه نه کیږي د سرمنې سره تړلې څونه ناروغتي هم چې دي البته دې چې دا کمې خبرې کوي چې نور ته مخامخ شمه نو بیا ازغي ازغي شي او دا پیدا شي
نه دی د لیکلي ګرم شمه خو لکه وجود مې ګرم شي کله یعنی په کمره کې ناستی دغه حرارت پکې زیاتی هغه وخت کې او یا لمر
بالکل نو دا عموما د کلشیم او د وایټامین بی شپږم د کمی د وجې نه داسې کیفیت راځي یا ورسره زمن کې د وایټامین ډي کمی چې هغه هم د صورتونه راوړي نو اول خدا کتل دي چې وګوري چې دا بیماری د سرمنې دا یا نه ده نو هغې نه پس که دا سرمنه کې ډاکټر وګوري چې سرمنه کې څه دانې مانی یا پنسی پوڑی مونږ ورته وایو که نه مختلف ایکنیز وغیرہ چې دا شی نه نه وي نو بیا د صفایا نظام هم پکې یو رول لري یو کردار لري چې د بدن د صفایا نظام صحیح دی کپڑو نظام صحیح دی او کوم ځای چې دی استوک نه کوي هلته کې ډېره نمی خو نشته دی بسترې نمجنې خو نه دي نو هغې سره بیا په بدن کې د کیلشیم لیول او د وایټامین بی سکس لیول دا کتنه ده چې دا پوره وي نو بیا به دا شی نه کیږي
صحیح دی نو شبیر احمد مخلص صاحب خپل معاینه به وکړي پته به درته ولګېږي او نعمت الله نعمت صاحب چې لیکلي وو د ډاکټر اورگزی صاحب ذکر چې کړی وو دا په هنګو کې سایکیټریسټ دی په باب المدینه کې نو بیا د هماغه نه علاج جاری وساتي ډاکټر صاحب
بالکل هغې نه د علاج وساتي خو دونه ما ته پته ده چې د هنګو په ضلع کې سایکیټریسټ نشته دی څوک پریکټس کوي په سایکیټری کې دا امکان لري سایکیټریسټ دی نو یو په کوهاټ کې دی بنو کې دی او په ڈی آئی خان کې دی دې نه علاوه په دې سیمه کې بل ځای کې چرته هم نشته دی
صحیح او بل باجوړی صاحب راته لیکلی حامد باجوړی صاحب وې زما الرجی دا سیګریټ یا تر خوشبو چې را باندې راشي وي ډایرکټ مې په سر باندې درد راځي وي د دې مستقل علاج به سوی په الرجی باندې موږ ډېرې خپرونې کړې دي او د دغې الرجی دا د سیګریټو او د اترو بوی چې دی دا چې په سر باندې درد راولي د دې یوازینی علاج دا دی چې د دې نه به ځان ساتي که نه ډاکټر صاحب
ځان به ساتي بالکل بل خو موږ سره حل شته نه دی دا پاره
صحیح لیونی دا وړ لیکي چې زما مور دا وی په پښو او سر کې درد لري وی د شپې په وخت کې په پښو کې ډیر درد کیږي او د سر درد یی داسې وی لکه د ډرون جازونو آواز په شان وی داسې ورته محسوسیږي وی ما په سر کې داسې د زم 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 غوندې آواز راځي
چنګس وی پکې
و
او د دنوم دی لیونی دا وړ نو د کوم مور زوی چې لیونی بیا خدا مسله
ما د خپل نه د خبر او شو کوله په امیر صاحب بد
دا وړ صاحب خپه نشي ګپ مې در سره ولاګاو ښا
لیونی صاحب دی الله روح کې اول خبر مونږ ته دا دعا ورته وو او د دې دا والده چې دا نو د دې د عمر خو مونږ ته اندازه نشي کېدای لکه د نه دی لیکلی خدا چې کوم دی نو دی کې هم عمده کدوه خبرې دي ټینیټس یعنی د غوږونو بیماري چې دا کم شنګاری وي او ډپریشن او بیا ورسره په زمن کې خپو کې که د زنګون نه لاندې درد کېږي نو دا د کلشیم ډیفیشنسي وي او د وایټامین ډي ډیفیشنسي وي نو دې ته پکار دي چې مور ډاکټر ته بوزي د هغې صحیح معایناتو کې او علاج ورته شروع کی او بلکې که زما منی نه ځان علاج دې موکي چې روغ رمټ شي
نه ماته روغ کاری دا ما فیسبوک پاڼه مې وکته د ډېر ښه پوسټونه کړي دي اجمل غنی خیل شینواری دی کدی دی وزه چکل المرتا کین منو په بدن می دا خارخ راشی نو همدا مسله دا ده هم دا تاسو مخ کې ذکر وکړه دا د ویتامینونو کنه دا
او غواړم چې دا په تفصیل دا خبرو کوزه کې دا ډیر تپوسونه دا سوس راځي
سید دا تاسو بیان کوي بیا باز در تبلم ول ولما کا وخت را سره وو
سمه ده
اوکې
دی ورځو کې مونږه هدایت دا وی چې هر سړی باید نرم وي که خزه وي پیتاوی ته مزه کوي نو باید د بدن سونی سم چې پاسانه باندې دی نور تخکاره کول چې دا نور تخکاره کی دا ورځي او دا بنین منین او ټول لباسه خو کې نور تکینی تر کوم حد چې امکان لري
او
نو کله لګ ډیر معمولی خارش کیږي نو دا خو هغه چې کوم د نور شواګانې په اډو کې کینه نوزي د بدن کې دننه ډیر بیکټیریا جراثیم یې هغه وجني نو هغه سره دا لګ ډیر معمولی حرارت او خارش کیږي نو دا څه د بدیت خبره نه ده بلکې دا یو ښه شګون وي او که زیات دي تنګیږي نو بیا دې ته پکار دي چې په بدن کې چې کوم حیاتین یا ویټامینونه دي بالخصوص شپږم دولسم او وایټامین ڈی 3 او کیلشیم دا یو نمک دی د دې په بدن کې لیول قتل مهم دی او لازم دی
نو دا باید وګوري دا په هر صورت
بالکل
زه به تاسو ته بله تبصره هم ولولم او ابراهیم دلسوز له خوسته لیکلې ده له ځاځي میدان څخه د د ورور دی وی هغه دغه کوچنی جواب چی یا تش امتیاز چې کوي وی دی ډېر په سخت کیږي وی لګي لګي کوي په سختۍ سره کوي
عمر یې سونه دی
عمر یې نه دی لیکلی دوی ته خو مونږ څو څو ځل ویلي دي کنه چې دا عمر یې باید ولیکي نو دوی نه لیکي خدای یورینری ٹریکٹ انفیکشن کېدای شي بالکل
خبر
جواب نشور کولے بیا با دغه کو بل کس بو ګورو دلتا دس ایک آسان سے گور ہم ڈاکٹر صاحب چاغا منگا میشنی اور ریدن کی نہیں کنا
صحیح
او زنو بے پک لکھ دی چیز ما پیغام والے نوائے زنو وہ کسانو تا دغا ورکو ما موقع ورکو مستا سو پیغامون ما ہمیشہ لوستی دی خد دی نوید خان پانیزی صاحب لکھ دا او دا عام پوه د پارخه خبره د پدی باندې موږ یو څو هفته مخکې هم خبرې کړو ډاکټر صاحب وی چې یو ځل دوا خلاص شي وی بیا چې هغه بیرته استعمال شي بل ځل د پاره یو ځل چې وی د دوا غو کورس پوره شي نو بیا وی تاوان لري که نه لري نو ډاکټر صاحب په دغه باندې به ور ختم کو تاسو ورته جواب ورکړي
ا دې کې چې کوم د سترګو یا د واګونو چکه کې دي دا که یو ځل د دې بند خلاص شي نو د کمرې په درجه حرارت په اوړي کې ورځي او په ژمي کې تر 14 ورځو دا موږ دوباره استعمالولې شو کدی نه په زیات وخت تیر شي او د سترګو ساس کې دي یا د غوږ ساس کې دي یا نور دغه څه چې وي نو هغه بعد د 15 ورځو نه موږ بیا نشو استعمالولې
صحیح
دین علاوه چې کوم نور دارو دي کیپسول په شکل کې دي یا ټیبلیټ په شکل کې دي هغه باندې خپل میادي طرحه میاد استعمالولې شو
صحیح خو ډاکټر ته بزي
شربتونه او ډاکټر ته بزي
یعنی ډاکټر کوم ورته وی چې همدغه دوا بیا استعمال کنو کو په کور کې نو بیا دې نوې نه خلی کنه
بالکل دام دو بلکہ بعض وقت جمع ورته بعض دوا ولي کو جدا جاری خرج یا کدا فشار مریض یا شوګر یا روحی مرزونه هغه جاری مطلب هم دانی موږ دام تجربه شو ل جاغه مون ورته جاری ساتو هغه به لس کاله پس راشي هغه وخت دا هغه نه خوري لګي بالکل دا جاری دوا سره هم د پدری میشت کې به حتمن ډاکټر ته واپس ورزي
صحیح
په هر صورت کرو غم بیا به ډاکټر ته ځي او ډاکټر به دغه دواګانې بیا په مزه مزه خپل طریقې کار سره بندي
اندازه په خپل
دینشي بندول خپل سر باندې
صحیح او دوا چې دغه وچ ځای کې ساتل پکاري تیار کې ساتل پکاري او هلته باید د حرارت درجه چې دغه له 15 نه کم چې خدای
بالکل تر دیر شو پورې مکور سي کې خو لکه خام معتدل حرارت دی لپاره د 15 تر 15 پورې دی
صحیح 15 تر 15
سنتیګریډ
خوشحال
ما پا